باشه.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانه یوسف سیم تاسو ته د وخت خبرونه اوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي ویلي چې دغه سفارت شارده فیر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د دفتر یو ان سی آر د مشرې سره په کتنه کې په اسلام آباد او رول پنډۍ کې د افغان اتباعو د نیول کېدو او ځورونې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سفارت د چهارشنبې په ورځ جنوري 15 د ایکس په ټولنیزې شبکه کې په یوې خبرې شوې خبر پاڼې کې ویلي چې سردار احمد شکیب د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر د مشرې فلیپا سره په دغه کتنه کې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو د بندېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د اقداماتو غوښتنه کړې ده. همداشان په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په دغه خبر پاڼه کې ویلي چې ډېر افغانان چې د لسیزو راهیسې پنډۍ کې اوسیږي د پولیسو له لیرې خپل کاروبارونه او دوکانونه د څو اونیو راهیسې تړلي. د هند او طالبانو د مشرتابه ترمنځ د لوړې کچې لومړنۍ ډیپلوماتیکه ناسته د شنونکو په باور په افغانستان کې د نوي ډلې د نفوذ د پراخولو لپاره یو مهم ګام دی. وایي چې د طالبانو سره د مخ په ودې ښکېلتیا تر شا نوي ډلې ستراتیژیکې موخې لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی او د هند د بهرنیو چارو وزیر وکرم مصری تېره اونۍ په دوبۍ کې په کتنې کې د سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبرې وکړې او هند ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې په پراختیا ای پروژو کې برخه واخلي او همدارنګه د روغتیا او کډوالو په برخه کې مرستې به زیاتې کړي. متکی په بیان کې هند مهم سیمه ایز اقتصادي همکارو بلو او له نوې دلی سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراخولو هوډ څرګند کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې د نوي 2025 کال د پیل راهیسې په 13 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د واورو او باران د ورخت او سخت یخنۍ له امله لس تنه مړه شوي او 12 تنه نور زخمیان شوي دي. اوچا د چهارشنبې په ورځ په ټولنیزې شبکه کې په یو رپورټ کې ویلي چې د واورو او باران د ورخت په ګډون د هوا سخت وضعیت د روان کال د جنوري د نیمایي پورې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې د واورو او باران د ورخ له امله د کابل، جلال آباد په لوی لاره هم د فاریاب او بغلان په شمالي ولایتونو کې په جلا پیښو کې د لسو کسانو نه زیات وژل شوي دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو اداره ISPR وایي چې د پوز لوی درستیز جرنال سید عاصم منیر د جنوري 14 په پیښور کې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره د لیدلو په مهال ویلي چې په هیواد کې د امنیت ورانوونکو ته به پریکنده ځواب وایي. د پاکستان پوز وایي امنیتي ځواکونو سه شنبه جنوري 14 د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو د پټېدو په ځایونو باندې په دوو چاپو کې لږ تر لږه 8 وسلوال وژلي دي. د غزې د ملکی دفاع ادارې د چهارشنبې په ورځ جنوري 15 وویل چې د اسرایلو په ورستیو بریدونو کې د فلسطین په خاوره کې لږ تر لږه 40 ملکی وګړي وژل شوي. د اسرایل پوځ ویلي چې 13 شپې د حماس وسلوال په نخه کړي. د اسرایلو او فلسطین د حماس ډلې ترمنځ د لسه د پاسه 15 میاشتنۍ جګړې وروسته دغه ورستۍ تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات شوی چې د اوربند منځګړي هیواد قطر ویلي چې د اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره خبرې اترې په ورستي پړاو کې دي. د غزې د ملکی دفاع ادارې په بیان کې ویلي چې د غزې په تړانګه کې د الکسا شهیدانو روغتون ته 11 جسدونو وروسته له هغه انتقال شول چې اسرائیل د شپې لخوا په دیر البلا ښار کې د یوې کورنۍ په کور برید وکړو. سپینه ماڼۍ سه شنبې جنوري 14 ویلي چې جمهور رئیس جو بایډن د کیوبا نوم د ترګرۍ سره د ملاتړ کوونکو هیوادونو د لیست نه په داسې حال کې وباسي چې په واک کې د پاتې کېدو یوازې یوه اونۍ پاتې ده. د پریکړه د کیوبا سره د یوې معاملې په اساس کیږي چې له مخې به د کمیونیستي هیواد سلګونه بندي مظاهره چیان خوشی کړي. د کیوبا حکومت د امریکا تر پریکړې وروسته اعلان وکړ چې 1553 بندیان به خوشی کړي او سلګونو د رشوت خوري ضد پلټونکو او پولیسو په سیمه ایز وخت چهارشنبه جنوري 15 د جنوبي کوریا د استزا شوي جمهور رئیس یون سوک یول په استوګنځي چاپه واچوله او هغه ونیو. هغه یول 13 میاشت لنډې مودې لپاره کوشش کړو چې په هیواد کې نظامی حکومت اعلان کړي او د دې هیواد په تاریخ کې لومړنی برحال جمهور رئیس شوچی د پولیسو لخوا نیول کیږي. او په دوه کې د اوربند په سر روانو خبرو ته نږدې دوه فلسطینی سرچینو د چهارشنبه په ورځ جنوري 15 مویل د فلسطین مستوالو ډلو حماس او اسلامي جهاد په غزه کې د اوربند او د اسرایلی يرغمل شو او فلسطینی بندیانو د تبادله تړون تصویب کو. یوې سرچینې د نوم نه خولو په شرط فرانس پرس اجنس ته وویل د مقاومت ډلې په خپل منځ کې یوې موافقې ته رسېدلې او منځګړو ته یې د بندیانو او يرغمل شو د تبادلې او اوربند د منزورې خبر ورکړی دی. یو بل فلسطینی سرچینې وویل چې د غډلو په دې موافقه مثبت بحث وکړو، خپل رضایت څرګند کو او پریکړه تایید کړه چې مخه د اسرایلی تیری بندول او زموږ د خلکو ساتنه ده. درنو اوریدونکو، داود دی وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلی سي. لومړی ودا راپورټ واوري. د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پرمختیایي اداره یو اس اډ په افغانستان کې د انساني قاچاغ پر پای ته رسیدو ټینګار کړی دی. یو اس اډ ویلي دا جنایت باید پای ته ورسیږي او ټول باید د ځانمنونکو خلکو د ساتنې لپاره یو سي او ډاډ ترلاسه کړي چې هر څوک په عزت او خوندیتوب سره ژوند وکړي.
انساني قاچاق یولو هغه ناوړو پدیدو ده چې په افغانستان کې په اړه جدي اندېښنې شته. جنوري د انساني قاچاق د مخنیوي ملي میاشتې په توګه یادېږي. د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پرمختیایي ادارې یا یو اس اډ د انساني قاچاق د مخنیوي ملي میاشتې په ترڅ کې ویل چې دا جنایت باید پای ته ورسیږي.
راځي چې په افغانستان کې د ځانمنونکو خلکو د ساتنې لپاره متحد شو او ډاډ ترلاسه کړو چې هر څوک په عزت او خوندیتوب سره ژوند کوي. په ګډه مونږ کولای شو دا جنایت پای ته ورسوو.
څومره د مخکې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د یو فرمان په ترڅ کې د خپل حکومت د کورنۍ چارو وزارت څخه وغوښتل چې انساني قاچاقبران تعقیب، تثبیت او ونیسي او د سزا د ورکولو لپاره دی نظامی محکمو ته وسپاري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د معلوماتو مخې اوس مهال په نړۍ کې 9.2 میلیونه افغانان په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیرول ته اړ شوي دي. یو شمېر دغه کډوال د انساني قاچاقبران لخوا نور هیوادونو ته لېږدول شوي چې په لارو کې د ګڼو مشکلاتو او ځورونو راپورونه هم ورکړ شوي دي. د راپورونو له مخې د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 15,000 افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه.
انساني قاچاق او له دې نه ناخوالي په اروپایي هیوادونو کې، په ترکیه کې، په ایران کې زموږ په زرګونو ځوانان د همدغه انساني قاچاق لامله هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو د دې لپاره چې انساني قاچاق راکم شي د کاری ویزو سیستم رامنځته کړی دی. جرمنی، ایټالیا او نور هیوادونه په دې باندې کار کوي چې غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي، د انساني قاچاق مخه ونیسي او په دغه ډول سره وکولې شي چې خلکو ته په قانوني ډول باندې دلته د اوسېدلو او د راتګ ویزې ورکړي.
د کډوالو نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې د 2006 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد څخه ګاونډي او اروپایي هیوادونو ته تللي دي او له افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته د افغانانو د تلل لړۍ لا هم دوام لري. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
درنو اوریدونکو، د رانډ څېړنیز بنسټ غړي انډرو راډوین وایي که څه هم په امریکا کې د ترګریزو ګواښونو په اړه اندېښنې سته، خو د اندېښنې دومره نه دي لکه چې پخوا وي. نوموړي له امریکا ژغ سره په خبرو کې وویل چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته اوس ترګری ډلې په یاد هیواد کې لږ پیچلی چاپېریال لري. تفصیل په رپورټ کې واوري.
په نیو اورلانس کې ورستۍ پیښې ته په کتو چې د اف بی آی په وینا له اسلامي دولت څخه الهام اخیستی و، په وروستیو کلونو کې په متحدو ایالتونو کې د ترهګریزو ګواښونو بڼې ته په کومه سترګه ګوري؟ د ترهګریزو ګواښونو په اړه د امریکا عمده اندېښنې څه دي؟
فکر کوم یو لړ اندېښنې موجودې دي. د اسلامي دولت د ډلې په شان د تونلار اسلام پالو ډلو نه د الهام اخیستل شوو بریدونو په اړه اندېښنه شته. همدارنګه د کین اړخو یا محافظه کارو د تاوتریخوالو او یا هم د نورو افراطي ډلو په اړه هم اندېښنې موجودې دي. ویلای شم چې ډېری هغه ترګریز بریدونه چې په وروستیو کلونو کې په امریکا کې شوي، په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم شوي دي، لکه په ایران، روسیه او یو شمېر نورو سیمو کې د داعش د خراسان څانګې د خوانه چې د پام ورلد بریدونه شوي، چیرته چې یو شمېر دغه تونلارې ډلې هغوی ته نږدې حضور لري. بنان لا هم په امریکا کې د الهام اخیستل شوو ګواښونو په اړه اندېښنې شته، خو زه فکر نه کوم چې دومره اندېښنې وي لکه چې پخوا وې.
اوس افغانستان ته راځو. له افغانستان څخه د متحدو ایالتونو او ناټو وتلو په ترهګرو ډلو او د ترهګرۍ په وړاندې په نړیواله مبارزه څه تاثیرات درلودل؟
فکر کوم لوی تغییر دا دی چې هغوی د هغه وخت په نسبت چې د افغانستان اسلامي جمهوریت یا جمهوری دولت او ملاتړ وي، امریکا او ناټو د ترګری ضد فعالیت درلودو لږ پیچلی چاپیریال لري. په هغه وخت کې دې ډلو لږ او زیات د طالبانو سره مثبت روابط درلودل، خو پوښتنه دا ده چې دا ډلې اوس د طالبانو سره څه ډول روابط لري. القاعده په تاریخي لحاظ د طالبانو سره ډېرې مثبتې اړیکې لري، او بیا د داعش او خراسان څنګه چې د هغوی دښمنه ده. زما د معلوماتي منابعو د مخې نه طالبانو هڅه کړې چې د داعش او خراسان څنګه مهار کړي، او هغوی تر یوې اندازې بریالي هم دا ډلې احتمالا لږ تهدید سره مخ دي، خو داسې نه ده چې د امریکا هېڅ تهدید هغوی ته متوجه نه وي، ځکه یو دوه کاله وړاندې امریکا پر ظواهري برید وکړ. د دې ډلو له نظره د امریکا دا تهدید چې بیا به راځي او پر هغوی به احتمالا برید کوي کم دی، خو صفر نه دی.
تاسو په کمزورو هیوادونو کې د بنسټونو د جوړېدو په اړه کتاب لیکلی دی. طالبانو په افغانستان کې هغه امنیتي سیستمونه له منځه یوړل چې په دوه لسیزو کې جوړ شوي وو. فکر کوي چې طالبان لکه څنګه چې دا کوي په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ته ماته ورکولی شي؟
تر اوسه نه دي توانېدلي. امریکا او متحدین یې په دې پوهېږي چې افغانستان د هغو ډلو د ماتولو دپاره چې وغواړي ځان د حکومت څخه پټ کړي ډېر سخت ځای دی، او طالبان په دوامداره ډول دا تجربه کوي. تر هغه وخته چې طالبان خپلې اوسنۍ تګلارې عملي کوي، هغوی به ناچاره د منابعو د کموالي او د نړیوالو پانګونو د نشتون یا کموالي سره مخ شي. که هغوی تر اوسه د دې کار په کولو نه وي قادر شوي، زه نه پوهېږم چې هغوی به یې په راتلونکي کې څنګه وکړي.
د امریکا او نړیوالې ټولنې لپاره تر ټولو غوره لارې څه دي چې ترهګرې ډلې پرې نږدي له افغانستان او د افغانستان له خاورې څخه د خپلو موخو لپاره کار واخلي؟
فکر کوم دلته یو لړ بحثونه شته چې په څه اندازه د طالبانو سره تعامل او په کومه اندازه د امریکا په قابلیتونو تمرکز وشي. ما د خپلو دوه همکارانو سره استدلال وکړو چې د طالبانو سره تعامل کولی شي د امریکا د ګټو خوندیتوب ته مفید وسي، مګر ډېر داسې دلایل شته چې ولې د طالبانو سره به تعامل ته علاقمندي نه وي. فکر کوم د ترګرۍ د مسایلو په اړه د داعش د خراسان ډلې په شان ګروپونو په اړه لږ متقابل پوهاوی شته. پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به خونځیو ته د نجونو او ښځو د تک په شان په خپلو پالیسیو کې نرمښت راولي؟ ځکه چې دا د امریکا د حکومت لپاره د ترګری په شان د مهم مسایلو په اړه د طالبانو سره د لا څرګندو خبرو د علاقمندۍ لپاره ډیر مهم دی.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوري. چین وایي چې د دغه هیواد په شمالي برخه کې د ایچ ایم پی وی افونت مخ په کمیدو دی. په چین کې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبرونه نړیوالې اندېښنې رامنځته کړي دي چې ممکن دا یوه بله وبا وي. خو طبي کارپوهان وایي چې دا وایروس د کووید 19 په شان وایروس نه دی. پام وکړئ، د دورا میکوار رپورټ پښتو ژباړې ته.
چین راپور ورکوي چې د دغه هیواد په شمالي برخو کې د زکام او تنفسي ناروغیو په څیر په میتامول ویروس یا په ایچ ایم پی وی اخته کېدل کم شوي دي. دا هغه سیمه ده چې د کووید 19 وبا ترې پیل شوې ده. په همدې دلیل په وروستیو اونیو کې د دې ویروس د زیاتېدونکو مواردو راپورونو د بلې ممکنه وبا په اړه اندېښنې زیاتې کړې.
نړیوال کارپوهان له چین نه غواړي چې د دې وایرس په اړه معلومات شریک کړي او اساسي څېړنې ترسره کړي ترڅو تایید شي چې دا یو نوی وایرس نه دی. حتی که دا یو زوړ وایرس هم وي، بیا هم کېدای شي چې یو نوی ډول وي.
دا ویروس له 2001 کال نه چې پیدا شوی.
It's a very common virus.
دا یو ډیر عام وایروس دی چې هر کال موږ وینو. زیاتره ماشومان تر 15 کلنۍ پورې د ناروغۍ سره مخ شوي دي. د دې ویروس نه خل کل سرګو نو کیراتل، ټوخی، پرنجل او سینه بغل دي.
که څه هم دا ویروس کولی شي د 15 کلونو څخه په کم عمر ماشومان او هغه لویانو ته چې نورې روغتیایي ستونزې لري جدي صحي ستونزې رامنځته کړي. خو په عموم کې دا د ډیرو خلکو لپاره یوه خفیفه ناروغي وي.
دا د انفلونزا یا کووید ناروغۍ په څیر جدي نه ده. ایچ ایم پی وی دلته له اوږدې مودې نه موجود دی. میلیونونه هغه کسان پرې اخته شوي چې لا د مخه د دې ویروس په وړاندې معافیت هم لري. دا داسې نه ده چې دا یو نوی ویروس وي او ممکن د خطرناکو ستونزو لامل شي.
چینایي روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ناروغي د اخته کسانو شمیر چې جدي پاملرنې ته اړتیا ولري د تیر کال په پرتله کم دی. ډاکټر پاول وایي چې چینایان ممکن د ایچ ایم پی وی په وړاندې زیات حساس وي، ځکه چې چین د کووید 19 په دوران کې د متحده ایالاتو په پرتله ډیر سخت محدودیتونه پلي کړل.
هغوی په کور کې پاتې شول، له کار کولو څخه یې ډډه وکړه، ماسکونه یې واغوستل. په ناروغیو د اخته کېدو هغه نورمال جریان، د بیلګې په توګه د ژمي د تنفسي ناروغیو موسم په جریان کې خلک پرې اخته نه شول، نو د هغوی ځانګړی معافیتي سیستم هم پیاوړی نه شو. له دې امله د دې احتمال و چې لوی شمېر خلک به ممکن متضرر شي.
د ایچ ایم پی وی ناروغۍ لپاره هیڅ ریښتینی درملنه یا واکسین نشته. ډاکټران وایي چې هر هغه ناروغ چې تنفسي ستونزې ولري باید طبي مرستې ترلاسه کړي. د دورا مکوایر راپور، ګالیا رنان رسنۍ، د امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدرمن اوریدونکو، په غزه کې د اوربان هوکړې ته لا هم هیلې ډېرې دي. د بایدن حکومت د خپلو متحدینو سره ګډ کار کوي چې د ټرمپ ادارې ته د واک د سپارلو د تیاری ترڅنګ د منځني ختیځ تړون ترلاسه کړي. نور حال د ویرو نیکا بالدرس په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې غزه د سه شنبه په ورځ د اسرایلو بریدونو شاهده وه، د اوربند تړون نږدې ښکاري. د متحده ایالاتو د بهرنو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل هیواد قطر او مصر په منځګړی تو پرسته وړاندیز باندې باور سرګند کړي.
کاماس دا منی دا تړون بشپړې دو او پلي کېدو ته چمتو دي.
د فلسطین لاتړ اعتراض کوونکو د اټلانټیک شورا کې د بلینکن سرګندونو په وخت کې ګډوډي جوړ کړو. هغه د منځنی ختیځ کړکیچ ته د بایدن اداري په تګلارې خبرې کولې. هغه د جګړې د روسي پلان په اړه وویل چې نوموړی به یاد پلان د ټرمپ حکومت ته ورسپاري.
دا به اسرائیل ته اجازه ورکړي چې په بشپړ توګه غزې څخه ووځي، د حماس له بیرته ځای پر ځای کېدو مخه به ونیسي، او د غزې د حکومتدارۍ، امنیت او بیا رغونې لپاره بلاره برابر کړي.
ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ورځ وویل چې په نږدې وخت کې د اوربند موافقې ته رسیدل به د جګړې ټولو خواو ته ګټه ورسوي.
هغه تړون چې موږ طرح کړی یرغمل به خوشی کړي، جګړه به ودروي، اسرائیلو ته به امنیت برابر کړي، او موږ ته به اجازه راکړي چې د پام وړ بشري مرستې فلسطینیانو ته ورسوو.
یحیی رشید د غزې له خاره بې ځایه شوی او هغه د احتمالي اوربند د خبر هرکلی کوي.
موږ واقعا هیله لرو چې دا وشي، ځکه چې زموږ خلک د دې لوی بار څخه د خلاصون لپاره وقفې ته سخت اړتیا لري.
د شهید ډیکن د ترزوی د حماس په بند کې وجلې شوی وو، هغه هم د تړون ملاتړ کوي.
وخت ډیر مهم دی او موږ ډیر خوشبین یو چې په څو ورځو کې حتی په ساعتونو کې موږ وکولای شوای موافقه ته ورسیږي.
د اوربند روسي وړاندیزونه د تیرو وړاندیزونو په پرتله ډیر مشخص دي.
په غزه کې د حماس له خوا د یرغمل شوی بندیانو د خوشي کولو په اړه کوم ځانګړی یرغمل شوی کس وي، او په ځانګړې توګه په غزه کې د اسرائیلو پوځي شتون به د هغه تناسب په بدل کې وي چې په کوم شمیر کې به یرغمل خوشي کړي.
روحي د پخوا په پرتله د دغه اوربند پلان ته ډیر هیله مند دی، خو هغه د فلسطین اسرائیل د شخړې د دایمي حل په اړه لږ خوشبینه دی او وایي چې دواړه خواوې د اړینو سختو موافقو لکولو ډیر لري دي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لانډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د دفاع وزارت لپاره د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ کاندید پیټ هیکسیت د سې شنبه په ورځ د سنا د وسلوالو خدمتونو په کمیټه کې د دیموکراتانو له سختو پښتنو سره مخ شو. نور جزئیات د امریکا ژغ د خبریالي کاری لاباب په دې رپورت کې واوري.
په خوانی پوزی او د ټلویزیون په خوانی کوربه پیټ هیکسیت چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لپاره نوماندې غیر عادي سابقه لري.
It is time to give someone with dust.
اوس د وخت را رسیدل چې هغه کس ته چې زیاری استلې واک ورکړ شي د بدلون اساسې یو څوک چې په ځینو شرکتونو یا ځانګړو پروګرامونو یا نظریاتو کې هیڅ شخصي ګټنه لري. زما یوازنی علاقه د جګړې د جنگیالو سره ده.
د دفاع وزیر په توګه نوماندان اکثر پراخت او ارخیز ملاتړ ترلاسه کوي، خو د هیکسټ لپاره داسې نه ده. سناتور جک ریډ د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې لوړ پوړی غړی دی.
I have voted in favor of all your predecessors including
ما په خوا د ټرمپ د لومړي دورې په ګډون د دفاع د ټولو وزیرانو په ملاتړ رائے ورکړې ده. لبا د مرغ تاسو د دفاع وزارت د رهبرۍ لپاره ورتیا خون سردی نه لري او د مقام ته جوړ نه یاست.
The whole opposition secretary of defense
هکڅ بیا د جمهوریت غوښتونکو ګوند د غړو له خوا وستایل شو کوم چې وايي د دفاع وزارت کې په تنوع مساوات او شمولیت تمرکز د پاوس قوت کمزورې کړې دي.
I have no doubt
زید شکنه لرم چې هغه به پینتاګون بیرته خپل لومړنی ماموریت راولي. جنگ ته حوصله هغه څه دي چې زموږ دښمنان به درناوی وکړي او ویره به ترې ولري او دا هغه جنگي اخلاق دي چې سوله به وساتي.
دموکراتانو د هغه نه د ناوړه چلند په هغه د لګېدلې تورونو او د تجربې نه لرلو په اړه پوښتنې وکړي.
موږ تاسو د نړۍ د یوې تر ټولو پیچلې او لویې ادارې د جرایوي رئیس په توګه ګمارو. موږ دلته د مدیره پلاوی بورډ یو زه داسې کوم شرکت نه پیژنم چې د خپل لوی شرکت لپاره یو داسې شخص اجرایي رئیس وګماري چې راشي او ووایي ما مخکې د سلو کسانو څارنه کړې ده.
هکسټ ویل چې د چین د تیری کوونکي چلند سره مبارزه د پینټاګان لومړیتوب دی.
We will work with our
مقبل خپل شریکان او متحدینو سره کار وکړو ترڅو په هند پاسفیک کې د کمونیستو چینایانو لخوا د تیری مخاوني سو.
وکاله چې د هکسټ نه د هندو پاسفیک سیمې آسیان د لسو متحدینو هیوادونو د ائتلاف پاړه پښتنه وشو نو موري ونه کړې شو چې د هيسيو نو مخلي د دیموکرات او جمهور غوښتونکو ګوند غړو په هکسټ د خزو پاړه د جګړې په ډګر کې د هغه په ورسته او سرګندونو نیوکی وکړي.
زه مستقیم دا وایم چې موږ باید خزې په جنگي رولونه کې ونه لرو. دوی موږ ډیر مؤثره کړی نه یو، موږ ډیر پیاوړی کړی نه یو او جګړه ډیره پیچلې کړې ده.
د دفاع وزیر بتوګه، آیا تاسو به د دې ملاتړ وکړئ چې میرمنې په جنگي رولونو کې خپل خدمت ته دوام ورکړي؟
Yes, women will have access.
هو، خزې باید ځمکني جنگي رولونو ته لاسرسی ولري په دې شرط چې معیارونه لوړ وي.
سناتور الیزابت وارن اندیښنه څرګنده کړه چې هکسټ د تایید لپاره د رائے او د ترلاسه کولو لپاره خپل بیان بدل
کړو. زه هیله لرم چې تاسو پوهیږئ چې ډېرې ښځې چې اوسمهال په پاوز کې خدمت کوي شاید فکر وکړي چې که تاسو دومره زر خپل اوږدمهاله نظرونه یوازې په 2 ورځو کې بدل کړئ نو د تایید نه 2 ورځې وروسته به بیرته بدل کړئ، چې ویل به مو ښځې به په جګړه کې برخه نه اخلي.
هکسټ د تایید لپاره د سنا اکثریت ته اړتیا لري. د سلو سناترانو نه 350 جمهور غوښتونکي دي، خو دا روښانه نه ده چې هر سناتور به څنګه رای ورکړي. دا به د کار لپاره د رپورټ پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ.
او د هرات په ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مدیریت وایي شاوخوا 210 تنه په نشه یي موادو روشت کسان د هرات او بادغیس ولایتونو څخه راټول کړي او د معتادینو د درملنې 4000 بستریز مرکز ته لیږل شوي دي. صفی الله امزي په دې اړه
رپورټ شلې. کسان تازه د هرات ولایت د طالبانو د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت لخوا نیول شوي او د درملنې په موخه د دې ولایت 4000 بستریز مرکز ته راوړل شوي دي.
په دغه یخنو کې مش تقریبا 210 کسان متعدد راټول کړي دي چې هغه د مختلفو ولسوالۍ او د شهر او د بادغیس ولایت کسان هم په دې کې شامل دي. او په دې کې تقریبا د 25 په شاوخوا کې زنانه او ماشومان موجود دي متعدد چې دا مرتل کړی دي.
د خاغلی روحانی په خبره له دغو کسانو څخه 250 تنه د بادغیس ولایت اوسیدونکو دي چې یاد ولایت کې د امکاناتو کمښت له امله د هرات ولایت د معتادینو د درملنې مرکز ته لیږدول شوي دي. بلخوا په نشه یي مواد وخته دغه کسان د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادینو د درملنې ترڅنګ هغوی ته د کار زمینه برابره کړي او همدارنګ د نشه یي موادو پلورونکو سره جدي چلند وکړي.
باید سرغیار بگیره بیاره اینجاگا جاش رو سیوا کنه، خرجش رو سیوا کنه تا خودش هم بفهمم مار درک کنه.
کسانی که به بیرون هستن و شب بیزی سرمات بیرون گذران میکنن اونا هم بیان بپفندن به میلغه ما ترک کنن بیتر به نفع اینا، خیلی ها بمردن تا این سرمات.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم ډیر شمیر په نشه یي موادو معتادین په هرات ولایت کې د درملنې مرکزونو ته لاسرسی نه لري.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا ژغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.